راغور سیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام برو خطر هغه وړاندې د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بانن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې وویل. په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکوونکي کو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو لپاره کار د بندیز امر شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن بیا په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ښځو نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر ولکي حياتي وندلري. ایران له وکلونو وروسته د نړۍ ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړنی سفیر ګمارلی دی. د متحده د تهران دغه اقدام په پارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډي هېوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس سرینا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له رغل وروسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو هڅې تیزې کړې دي. او تمدا شو د فرانسې ولس مشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د سفر پترت کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره بد اړیکو پر نږدې کولو خبرې ترې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویل. ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشهي د لوبل میدان ونيزي ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیلو لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او سکوهنې اړوند مطالب لرو. د ورزشي ځانګړي مرکې په برخه کې مو درته د افغانستان سکوهنې فدراسیون د مشرتابه د بدلون په تړاو د بدني روزنې او اولمپیک د نشراتو له مسول سره د مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل په یوې تاریخي لوبلړۍ کې پر پاکستان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری ته کتنه. عربي متحده اماراتو ته د افغان 19 کلنې کم عمره لوبډلې د سفر پای او لاسته راوړنې. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل پیل او په بیلابیلو لوبډلو کې د افغان لوبغاړو لوبي. او د افغانستان سکوهنې فدراسیون درغلي او د ملي لوبډلې د بدلون پریکړه.
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبري فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبري او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر 12 کلن ځنډ وروسته وکړه شول چې پاکستان ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. افغان لوبډلې له تیرو 15 کلن راهیسې نړیوال کرکټ پیل کړی دی او په دې لړ کې له پاکستان سره څو وار په یو ورځنۍ او شلوریزو نړیوالو لوبو کې سیالۍ کړې دي، خو یوه لوبه هم نه وګټلې. دواړو هیوادونو په هرې سیالۍ کې ښې لوبې ترسره کړې دي او د لوبې په بیخي وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې ماتې خوړلې ده. یادو ملکونو په لومړي ځل د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ته غاړه کېښوده او دا تاریخي لوبلړۍ 2-1 افغانستان وګټله. په دې تړاو تفصیلي ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
دا هغه شیبه و چې نجیب الله زدران د زمان خان په توپ څلوریزه ووهله او افغانستان په دویمه شلاواره سیالۍ کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان په کرکټ کې یو تاریخ و چې ثبت سو. د کرکټ په نړۍ کې افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړه او دوه د یو په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. دواړو هیوادونو په لومړي ځل په 2012 کال کې نړیواله سیالي ترسره کړې وه. هغه یو ورځنۍ لوبه وه چې پاکستان ګټلې وه. له هغې وروسته په تېره یوه لسیزه کې افغان لوبډلې څو ځلې دا چانسونه درلودل چې پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړي، خو هر ځل به د لوبې په وروستۍ شیبه کې بریا د پاکستان په برخه شوه. په وروستي ځل د 2022 کال د سپتمبر میاشتې 8 نېټه وه چې افغانستان او پاکستان د آسیا جام سیالیو پر مهال د شارجه په لوبغالي کې لوبه کوله. په دې سیالۍ کې افغانستان د 130 منډو هدف ټاکلی و، که څه هم ډیر هدف نه و، خو د عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې دومره منډې د مقابلې وړ وې. همدغسې وسول او افغان لوبډلې د لوبې تر 19 اور د پاکستان 9 لوبغاړي سوځولي وو او وروستي اور کې 12 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي دا مهال توپ اچونه کوله، هغه چې اوس تازه د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دریم مقام ته رسېدلی. د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې د حساب وړ دی. نسیم شاه توپ وهنې ته ولاړ و. فاروقي لومړنی بال فول ټاس ترسره کړ. نسیم شاه په پوره قوت سره وواهه او شپږیزه سوه. دا مهال فاروقي تر فشار لاندې و. دویم توپ یې ترسره کړ او بیا هم هماغسې فول ټاس و او نسیم شاه پرې شپږیزه ووهله. تر دې سیالۍ وروسته د کرکټ اکثرو مینهوالو او څارونکو اټکل کاوه چې د پاکستان د ماتولو داسې موقع به په اسانۍ رانیسي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت دریځ له کبله لغوه کړه، افغان کرکټ اداره او مینهوال یې سخت پریشانه کړل. داسې ګنګوسې وې چې ګوندې په مارچ میاشت کې به افغان کرکټ له بندیزونو سره هم مخامخ سي. ګڼ افغان لوبغاړو د استرالیا په بیګ باش لیګ کې له لوبېدو هم پریکون اعلان کړ. افغان کرکټ ادارې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به له غښتلو لوبډلو سره سیالي برابرې کړي. تر افغانستان وړاندې د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټي په یوه رسنیز کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره یې خبرې کړې او په مارچ میاشت کې ورسره درې شل اوره سیالي کوي. ښاغلي سیټي دا هم وویل چې افغانان د استرالیا پریکړې خفه کړي دي، نو موږ غواړو چې دا سیالي ورسره وکړو. د هغه په وینا چې له دې سیالیو په لاس راغلي پیسې به په دواړو هیوادونو کې پر ځای ویشل کیږي. دې سیالیو ته افغانانو ډیر انتظار وکړ. بالاخره اعلان وشو چې لومړۍ لوبه به د مارچ پر 23، دویمه پر 26 او دریمه سیالي د همدې میاشتې پر 26 نیټه د شارجه په لوبغالي کې کیږي. د دې لوبو کوربتوب افغانستان وکړ. پاکستان له څو اونیو وړاندې د خپل غوره لیګ سیالیو په دوران کې دې سیالیو ته د اکثریت ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړه. پیلن سوي لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤوف او فخر زمان ته ځای ورنه کړ او لامل یې دا ښودل سوی و چې غواړي خپلو مشرانو لوبغاړو ته دمه ورکړي او پر ځای یې نوي ځوانان وازمویل سي. پیلن سوي لوبډله کې اکثرو هغو ځوانانو ته چانس ورکول سوی و چې د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو پر مهال حالیه تر ټولو لوبغاړو شی وړتیاوې شوبلې وې. لومړی لوبه وه. راشد خان او شاداب خان د لوبې په 24 شاداب خان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. پاکستانی توپ وهونکي د افغان سوکا توپ اچونکو په وړاندې ناتوانه وو. ټولې لوبډلې ایله 2 منډې جوړې کړې. دلته مجیب الرحمن، محمد نبی او فضل حق فاروقي تر نورو ښه وزرېدل. لوبډل مشل راشد خان هم ښه توپ اچونه وکړه. د پاکستان تر پاڼې وروسته د افغانانو هیله مندي ډېره زیاته وه. دوی انګېرله چې هدف لوړ نه دی او هغه ورځ بالاخره رارسېدلې چې افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته په لومړي ځل ماتې ورکړي. افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه. ابراهیم زدران ژر وسوځېد. ورپسې ګلبدین نایب هم په 0 وسوځېد. بیا رحمن الله ګربز خپله وکټه له لاسه ورکړه. بیا کریم جنت راغی، هغه د اماراتو په وړاندې وروستۍ لوبلړۍ کې ښه لوبېدلې و. هیلې ترې زیاتې وې خو تر اوو منډو وروسته وسوځېد. دا شیبه یو بیا د افغان کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو د مایوسیو پوسټونه پیل شول، خو محمد نبی عیساخیل او نجیب الله زدران لوبه ورو ورو غځوله او په یوه یوه منډه یې لوبه اتلسمه ورته ورسوله. دا شیبه د افغانستان بریا ته دوی منډې پاتې وې او د پاکستان تازه دمي چټک توپ اچوونکي احسان الله په پوره قوت توپ اچونه کوله. یو رسېدلی توپ یې ترسره کړ، بیخي د نبی د بیټ لاندې راغی او هغه هم مخامخ پرې شپږیزه ووهله. او په دې سره دا تاریخ هم ثبت شو چې افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په یوه نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړه. د دې لوبې د ارزښت او بریا په تړاو افغان لوبغاړو داسې څرګندونې کړې وې:
سیریز بڑیا مبارکی وایم او واکن خیلو به وشول دواړه هم او تاسو دعا او د لوغړو مهنت خواري او ان شاء الله موږ همیش کوشش هدف هم دای چې خو زلګو وطن د پاره او یاړو نه راوړو او د وطن د خلکو په خلاوې مسکاوي راولو.
ټول هوادوالو ته دغه ستر بریا مبارکی وایو د پاکستان خلاف. واکن وشي او غټ سیریز د افغانستان په تاریخ کې او د سلو غلې د ماته ورکول چې موږ ټول افغانانو خوشاله سبب د منتول افغانانو دغه په لړ باندې ارمانو چې دوه میچونه موګټو او میچ موګټو شکر الحمدلله سیریز هم ترګو.
تر لومړی لوبي ورسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو خبرګونونه ډیر زیات او دوی دا بریا داسې ولمنځله لکه نړیوال جام چې ګټلې وي. په افغانستان کې خلک له خپل کورونو کوڅو او واټونو تر وتل او خوشي تر سره کړه. یو ورځ دمه وه، د مارچ په 18 نیټه پیل سو او د شارجه په لوبغالي کې تک تور شپه وه او مصنوعي رڼاګانو ټول لوبغالي رڼا کړي وو. بیا د لوبې په چپ پاکستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دواړو لوبډلو په خپل یولس کسیز ترکیب کې یو یو بدلون راوستلی وو. په افغان لوبډله کې عثمان غنی د ګلبدین او پاکستان بیا د فهیم اشرف پر ځای محمد نواز ته ځای ورکړی وو. یو بیا د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي، د پاکستان د پیل دوه توپ وهونکي سایم ایوب او عبدالله شفق جر له مخې لري کړل. په پرله پسې توګه د افغان توپ اچوونکو بریدونو رنګ راوړ او پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یوازې اماد وسیم تر پایه مبارزه وکړه او په څلور شپېتو منډو نه سوځېدلې پاتې سو. دا هدف یو څه زیات برېښېده. کرکټ مینوالو او سارونکو ویل چې دواړه لوبډلې نیم په نیمه د بریا چانس لري، خو کله چې افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه تر دېرش منډو وروسته یې لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړ. عثمان غنی و چې اووه منډې کړې وې، خو ګربز او ابراهیم زدران بیا اوږده ملګرتیا وکړه خو سلو توپ وهنه یې کوله. یوه شیبه داسې راغله چې په دېرشو توپونو 55 منډو ته اړتیا وه. ګربز او زدران ولاړ وو، ګربز رن اوټ سو، احساساتي سو او له لوبغالي ووت. ورپسې زدران هم خپله ویکټ له لاسه ورکړه. بیا هم سیالي محمد نبی او نجیب الله زدران ته پاتې سوه. د لوبې 19 اور وو او افغان لوبډلې ته د بریا لپاره 23 منډې پاتې وې. نسیم شاه توپ اچونه کوله، هغه خورا چټک توپ اچوونکی دی. د اور تر پای وروسته معلومه سوه چې هغه د افغان لوبغاړو له لوري ټارګیټ سوی وو. په هغه باندې په دې اور کې نبی او نجیب دواړو یوه یوه شپږیزه ووهله او 19 منډې ترې واخیستې. دا شیبه ډیره اسانه وه چې سړی ووایي افغان لوبډلې په لومړي ځل په لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې وروستی اور و چې 15 منډې پاتې وې، زمان خان پایل کړ. هغه په لومړیو شپږو توپونو 3 منډې ورکړې او په پاتې دوو توپونو 2 منډو ته اړتیا وه چې نجیب الله زدران شاټ واهه. فیلډر کیچ مس کړ او بال له باونډري واوښت او څلوریزه سوه. په دې سره افغانستان په دې تاریخي لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل فضل حق فاروقي د دې سیالۍ غوره لوبغاړی اعلان سو. درېمه سیالۍ هم په سباني ورځ ترسره سوه. یو شمېر مینوالو او کرکټ څارونکو هیله درلوده چې افغانستان باید پاکستان کلین سویپ کړي، یعنی درې وړه لوبې ترې وګټي. خو افغانستان په آخري لوبه کې په خپله لوبډله کې هم ځینې بدلونونه راوستلي وو او لوبه یې د څلور شپېتو منډو په توپیر وبایلله. په دې لوبه کې صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازولي وکړه، خوشونه ځلید. له دې سره دغه لوبلړۍ بشپړه سوه او له افغاني غالیو جوړ سوی جام افغان لوبډلې کور ته راوړ. محمد نبی عیساخیل د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د افغانستان کرکټ 19 کلن ځوانانو عربی متحده امارات ته خپل لوبي سفر بشپړ کړ. د دې سفر پر مهال افغان لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا سره درې لوبلړې ولوبولې. د دې لوبلړیو په ترڅ کې یو افغان لوبډلې وګټل، بل بنگلاديش او بل هم برابر پای ته ورسېده. په دې رپورت کې بعد د لوبو او افغان 19 کلن لوبډلې په تړاو پوره تفصیل له امید ظهیر مل څخه وورو.
د افغانستان تر 19 کلن کوم را لوبډلې خپل ورستۍ لوبلړې 2-0 پر وړاندې له سریلانکا وګټله. دغه لوبلړې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې وه، په ترڅ کې پر لپسې 2 سیالۍ وشوې او افغان لوبډلې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې لومړۍ توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په شپږ څلوېښتو اورونو کې 222 منډې جوړې کړې. په افغان لوبغاړو کې وفي الله ترخیل 8 شپېته، نعمان شاه 4 شپېته، جمشید خان 15 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره مالشا ترپاټي 4 افغان لوبغاړي آؤٹ کړل. کڅه هم سریلانکا د هدف پوره کولو لپاره خپل کړي او خود خلیل احمد د غوړه توپ اچونې پر مټ یاد لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1.5 اور کې لاس ورکړل او 102 منډې وکړې. د سریلانکا لوبډل مشر شیون ډان یاد 8 شپېته منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې خلیل احمد 15، فریدون داوودزی 2، کامران هوتک او ګلزار خان یو وکټ واخیسته. خلیل احمد د دې لوبې غوړه لوبغاړي ونومول شو. دغه راز په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډل مشر په چاو ګټل او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا لوبډلې د لوبې په 1.5 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 112 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره ویهاس تیومیکا 3 او دیویندو رانا ټونګا 28 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو په توپ اچونه کې فریدون داوودزی او کامران هوتک 3 او یما عرب 2 لوبغاړي آؤٹ کړل. د سریلانکا لخوا ټاکل شوی هدف افغان لوبډلې د لوبې په 3 اور کې یوازې د 4 لوبغاړو په آؤٹ کېدو او د 6 وکټو په توپیر وګاټه. افغان لوبغاړي نعمان شاه په دویمه سیالۍ کې هم نیمه لیزه وهل او 2 منډې وکړې. هغه د دې لوبیا او لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نو مانشا چې په دې سیالیو کې تر ټولو توپ وهونکو ښه وځلید، د خپلو لوبو په تړه وایي:
بالکل ډېر زیات خوشحاله یم د خپل کارکردګۍ سره. نو اول سر مې چو کې لږ د کنډیشن سره جوړ نه وم او لږ مشکلات وو. نو بیا کوچنګ سټاف چې ماته په ما باور وکړ او ماته ویل چې ته کولای شې، نو هغه سره به ما پرفارم وکړ او اوس انشاءالله سي دې سیریز مو ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنی وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي. نو انشاءالله اوس مو ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو دې میچو سره.
دغه راز عربي متحده اماراتو د 19 کلن ځوانانو د سفر په تړه افغان کرکټ بورډ وایي د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته په یاد سفر کې افغان 19 کلنو درې لوبلړیو کې برخه واخیسته. چلومړی یې له بنگلاديش لوبډلې سره د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړې وکړه او یو برابر پای ته ورسیده. ورپسې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په خپل منځ کې 3 اړخیز لوبلړې وکړه. چتل ولی بنگلاديش په خپل نوم کړه. خو وروستۍ د 2 سیالیو لوبلړې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې 2-0 وګټله. باید وویل شي چې افغان 19 کلنې لوبډلې د مارچ په 10 نیټه له 28 لوبغاړو سره اماراتو ته سفر کړی و. د ویلو ده چې د افغانستان 19 کلن عمره ملي لوبډله د 3 شنبې په ورځ د اپریل په 4 نیټه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
اوس د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو، د هندستان غوره لیګ آی پی ایل 14 پړاو سیالۍ د مارچ په 1.5 نیټه د تیر کال اتل لوبډلې ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړۍ لوبه یې ګجرات وګټله. د کرکټ په دې ستر لیګ کې 10 لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله د ګروپي پړاو تر پایه 4 سیالۍ ترسره کوي. دغه سوداګریز ټورنمنټ شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي او د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په سګنیو سیالیو کې هم 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلی دي. راشد خان نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق بیا د لکنو په لوبډله کې اخیستل شوی دي. یوازینی افغان لوبغاړی چې له 2010 کال راهیسې په آی پی ایل کې لوبه کوي او له هیڅ لوبې نه دی کینول شوی هغه راشد خان دی. نوموړي د آی پی ایل د سګنی پړاو په لومړۍ لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې 10 منډې هم وکړې چې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ښاغلی خان په دویمه سیالۍ کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې 3 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د مخ بدلونکي لوبغاړي جایزه هم وګټله. رحمان الله ګربز بیا په خپلې لومړۍ لوبه کې 2 منډې وکړې او فضل حق فاروقي په لومړنۍ سیالۍ کې 2 لوبغاړي وسوځول. نوید الحق او نور احمد ته لا په دې سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو د توپا چونکو په تازه درجه بندۍ کې دری افغان لوبغاړو پرمختګونه کړی دي. په دې اعلان شوی درجه بندۍ کې د شلوریزو توپا چونکو په ډله کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولی دی. وروسته له هغې چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته دوه یو ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندیو کې هم بدلون راغی. د ښاغلي خان د درجه بندۍ نمرې 110 ته پورته شوې دي او سریلانکای توپا چونکو حسرنګا 15 نمرې مخکې ده. د فضل حق فاروقي او حسرنګا ترمن بیا یوازې د درې نمرو فاصله ده. د شلوریزو سیالیو د توپهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی. یوازینی مخکښ افغان توپهونکی رحمان الله ګربز ده چې 13 مقام لري. د ولید چې د لوبډلو تازه درجه بندۍ لانه د اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 13 مقام لري. د سلیم دورانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د 80 کلونو په عمر وفات شوی دی. د هند بیلابیلو رسپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یک شنبې په ورځ د سلیم دورانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم دورانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راؤنډر لوبغاړی پاتې شوی او د 1968 تر 1970 لسیزې په ترڅ کې په 1930 لوبو کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویسټ انډیز پر وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د سلیم دورانی تر مړینې وروسته د افغانستان پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان پر خپل فیسبوک لیکلی، د هندي کرکټر افغان سلیم دورانی د مړینې خبر خوشنوونکی دی. هغه د افغانستان کرکټ او لوبغاړو یو ځانګړی مینوال او ملاتړی و. د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې د مالک امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نه ترسره کیږي. ځینې نوري بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ورزش ملي کمیټه وایي چې د روژې میاشتې ډیری مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم ځینې ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت پر ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سږکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه ده رارسېدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول. څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیا بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. تر دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوس د فوټبال په تړاو یو خبر. د آسیا د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچونه بشپړه شوه چې افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچونه د پنځشنبې په ورځ ترسره شوه. په پلان کې ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالۍ د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډله به خپلې ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کړي. یاس فدراسیون زیاتوي د دغه سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلنو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړی شي. د ولید چې په لومړي ځل د 14 کلنو ځوانانو پر ځای د ولس کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا ځل درته د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون اړوند د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ریاست د نشراتو مسول اتل مشواړي لنډه مرکه وړاندې کوو. یاد ریاست په خپل ورستۍ بیان کې ویلي وو چې د درغلیو پر اساس د سوکوهنې فدراسیون ټول مشرتابه له دندو ګوښه شوې دي. ښاغلی اتل مشواړي په دې تړاو په پایل کې وایي،
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبري فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي. لامل یې هم په یاد فدراسیون کې د انتخابي سیالیو په برخه کې د درغلي موجودیت و چې څه موده وړاندې د تیر کال د دلو میاشتې په 12 نیټه په ننګرهار ولایت کې د بوکسینګ ملي فدراسیون انتخابي سیالۍ ترسره شوې. هلته د ځینو ورزشکارانو لخوا شکایتونه ثبت شول. د هغو پر اساس زموږ د تفتیش عملیات څېړنه وکړله او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې په یادو انتخابي سیالیو کې درغلي شوې وې.
اتل صاحب راته ویلی شي چې څنګه درغلي شوې وه او چا کړې وه؟
د غلو جملې څخه ځینې داسې ورزشکارانو ته د په ملي انتخابي سیالیو کې د لوبېدو یا د سیالۍ حق ورکړل شوی و چې هغوی باید په دغو سیالیو کې نه وي لوبېدلي. هغه اصول او مراحل نه و بشپړ کړي. بله برخه د درغلي دا وله چې دوه تنه داسې ورزشکاران د بوکس آسیایي ټولنې ته معرفي شوي وو چې هغه د حقوق حق نه و.
کوم لوبغاړي په درغلۍ اچول شوي وو او په تازه پریکړه کې مو کوم لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي؟
احمد مجیب او زین الدین داس ورزشکارانو چې باید نو معرفي شوي دي. امید او حماس پر ځای هغه ټولنې تور معرفي شوي ولو چې د همدغو درغلیو پر اساس د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری تصمیم ونیو چې د یاد فدراسیون په رهبری کې او په هغه کسان چې په دغه درغلیو کې ښکیل دي باید تغییر راوستل سي.
د نویو تغییراتو په تړاو کومه پریکړه شوې ده چې څوک به یاد فدراسیون ته راوستل کیږي؟
د تغییر په اړه دا چې اوس څوک ګمارل شوي دي تر اوسه لا نه دي ګمارل شوي. د په اړه به خپل فدراسیون تصمیم نیسي. مجموعه عمومي دوی راغواړي او یو غوی بیا په دغه کې پریکړه کوي چې څوک د فدراسیون پر راسته راوستل سي او نور مسولیتونو ته څوک راوستل سي. د درغلۍ په برخه کې ما درته لیکلي چې 8 تنه باید چې نوی لوبېدلې په ملي انتخابي سیالۍ کې غوی ته حق ورکړل سوی چې ولوبېږي او 2 تنه داسې کسان چې آسیایي ټولنې ته د معرفت حق نه درلودو د بوکس هغه معرفي شوي چې اوس بیرته د هغو په ځای افغانی او وړ کسان امید او حماس معرفي شو.
د افغانستان د بوکس یا سوکوهنې لوبډله کله او چیرته نړیوالې سیالۍ لري؟
نړیوالې سیالۍ یا دا چې بوکس ملي فدراسیون د بوکس ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې په کوم له کومو هیوادونو سره سیالي ولري تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده. خو طبعا هغه فدراسیونونه چې ملي انتخابي سیالۍ بشپړې شوي وي او ملي ټیم تشکیل وي هغوی په نورو ملکونو کې خصوصا په آسیایي لوبو کې سیالي لري. نو کله چې د بوکس فدراسیون سیالي هم رانږدې شي نو موږ ته بیا سکیجول رالیږل کیږي. د همغه پر اساس بیا موږ د هغه نور تری مراحل کوو.
درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو هم دلته بشپړه شوه. لملتیا مو منندې یو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي دی. وی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.